په پیښور کې د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار درورو خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی امریکا له افغان طالبانو د سولې په بهیر کې د شاملېدلو غوښتنه کړې ده. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان د امنیت لپاره د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځو او وسلوالو پر ضد عملیات پکار دي. په عراق کې ځانمرګي موټر بمی برید ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. او اوس د خبرونو تفصیل. امریکا له افغان طالبان وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي کنه د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د خالي په ورځ اعلان کړی چې تر څو یې شرطونه نوي منل شوي د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کښیني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې طالبان به یا د سولې لاره خپلوي او یا به د جګړې لور ته دوام کوي، چې د دویم انتخاب په صورت کې به د خپلو بېګناه هیوادوالو وینتویوي او خپل هیواد به ورانوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې صلاح دي چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په دې وروستیو کې په کابل کې څلورمه څلور اړخیزه غونډه کړې او په کې یې ویلي وو چې د مارچ د میاشتې په اولو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې شروع شي، خو طالبانو د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې د ګډون نه انکار کړی دی. عوامي نېشنل ګوند وایي وخت راغلی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځو ډلو پر ضد کاروایي وکړي. د یاد ګوند یوې مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشاګوخر پرون مشال لیډیو ته وویل یوازې د پښتنو په سیمو کې د سخت دریځۍ خلاف عملیاتو سره بدامنی نشي ختمېدلی.
دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دی اوشي، او دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې ده، دا خو د چا نه پټه خبره نه ده. او چې څو پورې د پنجاب کې دا دغهی هغه ټکاني دغه نشي، او دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شل آی ایس کې که پنجاب کې مسله نه. صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده، دا غلطه خبره ده.
د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر د سینټ یوې کمیټې ته ویلي وو چې د هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش موجودګي شته، او په پنجاب صوبه کې د دې ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان هم نیولي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي په دې صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي چې پکې د غیر فعال سکولونو او نااهله استادانو خلاف کاروایي کوي. په دې اړه د یادې صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
تر څو پورې موږ میرر ته ولاړ نه سو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جیوی، جیټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل انجن پوسټونه سته، ډرینک ماسټر سته، دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي.
په دې وروستیو کې الف اعلان نومې څېړنیزې ادارې په خپل یو تازه سروې کې ویلي دي چې د قبایلي سیمو نه علاوه بلوچستان د پاکستان د ټولو صوبو نه په تعلیم کې شاته دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د انډونیشیا په سرخار جکارتا کې د اسلامي هوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په یاد غونډه کې د دې هواد نمائندګي ولسمشر ممنون حسین کوي. هلته د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت ویلي په دې غیر معمولي غونډه کې د نه سلوي غړي هوادونو ترڅنګ د یو شمېر نورو هوادونو نړیوالو ادارو استازي هم ګډون کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د او آی سی له مشر سره په افغانستان کې سولې د روانو هڅو په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاری په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي صلاح الدین رباني د غیر معمولي غونډې په سنډه کې د دې تنظیم له مشر اياد امین مدني سره د فلسطین او بیت المقدس په موضوعاتو هم خبرې کړې دي. عراقی چارواکی وایي د هواد سرخار بغداد سره نږدې پرون یوه ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د بغداد په جنوب کې هلا ښار ته د ننوتلو په لاره د ګڼې ګوڼې په منځ کې په یوه امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسله والې ډلې د دې برید ذمهواري منلې ده. چارواکي وایي چې په دې برید کې د 60 نه زیات کسان ژوبل شوي او خواوشا 500 ګاډو ته هم زیان رسېدلی. نیټو وایي یونان او یورپ ته د تلونکو ماجرینو د مخنیوي لپاره په اجی سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د نیټو د مشر جنرال جینز سټولټنبرګ لخوا ویلي دي ځواکونه به یې د یونان او ترکی په سمندري حدودو کې کار کوي. د دغه اوبو د لارې سمګلران په لسګونو زره مهاجرین یورپ ته اړوي. سټولټنبرګ یادې خبري ایجنسۍ ته پرون وویل چې په دغه سیمه کې یې درې بیړۍ لا د وړاندې نه موجودې دي او نورې به هم ورواستول شي. بلخوا د ترکی رسنیو د ریپورټونو تر مخه پرون 25 مهاجرین هغه مهال په سمندر کې ډوب شول چې د ترکی د ساحل نه روانې دوه وروسته یې کښتۍ ډوب شوه. ریپورټونه زیاتوي چې د ترکی ساحلي محافظینو په اجی سمندرګي کې نور 15 تنه ژغورلي دي. او بل خبر دا چې امریکا او جنوبی کوریا نن د شمالي کوریا د دړکو باوجود ګډ پوځي مشقونه شروع کړل. ویل کیږي چې دا تر ټولو لوی مشقونه دي. د پوځي ذرایو په حواله ویل شوی چې په دې مشقونو کې د جنوبی کوریا 300,000 پوځیان او د امریکا 15,000 پوځیان برخه اخلي چې د راتلونکي میاشتې تر پایه به جاري وي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر هان مین کو ویلي دا مشقونه د تیر کال نه 2 چنده زیات دي. بلخوا شمالي کوریا دړکه ورکړې چې که یا دواړه اتحادیان دغه مشقونه پر مخ بیایي نو پینګ یانګ به په خپله دفاع کې وار له مخه ایټمي حمله کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. امریکا د افغان طالبانو د دې خبرې په جواب کې چې افغان حکومت سره د سولې مذاکرات نه کوي لاغوی غوښتي چې د سولې له بهیر سره ملګري شي. افغان ولسمشر بیا پرون وویل چې حکومت باید د سولې او د وسلوال مخالفانو د ځپلو چارې یو ځای پر مخ یوسي.
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو او د هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې په پنجاب صوبه کې د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هم عملیات وشي.
دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې د 200 کسان څنګه بیا برتی شل آیس کې که پنجاب کې مسله نی.
او د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي په سکولونو کې به استادان د میرټ پر بنیاد برتی کوي.
چې قابل سي قابل ترين سړيان سکول ته راسي داسې بچان د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
ستونزې او سرکار ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود. امریکا متحده ایالاتو له افغان طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د 15مې غونډې له مخه طالبانو د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تر هغو نه کښېني چې شرطونه یې نوي بدل شوي. په دې اړه نور له نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دوو ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې پورې اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د 14مې دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویویل
که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
پا په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکیني شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشې کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هېواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنګبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړې کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تله پر طالبانو د نفوذ له لرلو انکار کړی و، تېر اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تیره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروري ده چې دغه هیواد په پنجاب صوبه کې میشتې وسلوالې ډلې هم په نښه کړل شي. د نوموړي په خبره د هغې د ګوند موقف همدا دی چې په پاکستان کې د ښو او بدو وسلوالو پر ضد پرته له کوم توپیره عملیات وکړل شي. له بشرا ګوهر سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
ډېر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دې وشي، او دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې ده، دا خو د چا نه پټه خبره نه ده. او چې څو پورې د پنجاب کې دا د هغې هغه ټکانی دغه نشي، او دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شل آیس کې که پنجاب کې مسله نه. صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده،
د پنجاب سیاسی مشران دغه وسلوال ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتې دي او هډ کوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو سیاسي ګټې لپاره د دوی په ضد څه نه وي او کنه دا د دوی پالیسي ده.
په دهشتګردو کې چې وایي دا ښه دي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي او دا به فلاني ځای کې استعمالېږي، نو هغه پالیسي موږ کتله چې فیل شوې ده، او هغه پالیسۍ د لاندې بلا پیسې هم راغلي دي او هغه پیسې استعمال هم شوې ده او ډېر خلک پرې خوشي دي. هغه پالیسي ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه، او د هغې د وجه نه نن که زموږ سکولونو ته ماشومان نه شي تللی، موږ همېشه نه ویلي چې دهشتګرد کې ښه او بد ملتو.
آیا تاسو ګڼئ چې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسي خپلی ترهګرو ته ځای ورکوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دې نه خبر نه دي که خبر دي؟
سټېټمنټ خو وایي چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کېږي، او زما نظر کې چې کله پالیسي جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسي چې پښتونخوا او فاټه خو په اور کې راغې، اوس پنجاب ته نه هم تف راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي، او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کښېني په یو پریج به راځي. چې اوس د سکولونه زموږ محفوظ نه دي، نو بیا خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسي نه وه او د دې بدلول ضروري دی، نو ښه بد دهشتګردو دا دغه به ختمول غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند له مخکښې بشرا ګوهر سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان حکومت وایي په سرکاري تعلیمي دارو د صوبې د خلکو د اعتماد بحالولو لپاره یې ګړندي ګامونه پورته کړي دي چې پکې د استادانو پر میرټ او پرته له سفارشه پر کار ګمارل، د غیر فعال سکولونو فعالول، د زیات شمېر ماشومانو سکولونو ته جلبول او دې ته ورته نور کارونه شامل دي. دا څرګندونې د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي چې د نیاز مساخیل په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه.
تعلیم زموږ د کام او د دې صوبې انتهایي ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه وه شوې، دا هغه مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک دپاره د یو نوکری دپاره ورکړل شوي وو. نن زموږ حکومت د دې دپاره درانه ګړندي ګامونه اخیستي دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریښو تر څلوېښتو پورې موږ نه ده رسولی، او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یو اوښتي. نو په داسې یو معاشره کې، په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو، نو زموږ بنیادي ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوایي چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بېله سفارشه او بېله واسطې پر کار ګمارل کېږي.
تر څو پورې موږ میرر ته ولاړ نه سو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ایټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل انجن پوسټونه سته، ډرینک ماسټر سته، پلانای سته، پلانای سته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو، په کار دی چې د دې لپاره پروینشل میرټ وي، په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي، او موږ ته داسې بچان د قام وطن د خاورې ته ورکړي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګه وي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال سوی نه وي.
د نیاز موساخیل رپورټ. د کورمې د ځینو سیمو خلک وایي د ماشومانو لپاره په جوړو شویو سرکاري سکولونو کې کډوال ډېره دي، چې له وجې د دوی په خبره د دوی د ماشومانو د زده کړې اغېزمنې شوي دي. دا خلک له حکومت غواړي چې دغه سکولونه له کډوالو خالي کړي چې ماشومان یې خپل سبقونه په سمه توګه ووایي. د سیمې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي له کډوالو د سکولونو خالي کولو لپاره باید له پولیټیکل انتظامي سره رابطه وکړل شي. طارق اورکزی له سیمې رپورټ راکوي.
په کورما کې د مسعود آباد پټان عبدالخالق مشال لډیو ته وایي په سیمه کې ماشومانو د زده کړو لپاره یو ودانۍ جوړه شوې ده، خو پکې سبقونه نه ښودل کېږي ځکه چې په هغې کې یو شمېر کډوال د کالونو راهیسې میشت دي.
ساده د سکولونو دپاره هغه ساده هم نه لري دی، دلته چې څومره هم ماشومان دي هغه د تعلیم یو قسم ته پوتې.
مسعود آباد سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې د مسوزو قوم د شپږ سو نه زیات کورنۍ اوسېږي. ځایي مشر ملک سردار خان مشال لډیو ته وایي د مسعود آباد دغه سکول ته یو شمېر کډوال په 2001 کال کې فرقایز شخړې د شروع کېدو وروسته ورغلي دي او اوس هم پکې ژوند کوي. ځایي خلکو تر مخه تر لسم جمعه پورې دغه سکول د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی و چې دا اوس د ذاتي کار لپاره استعمالیږي. د تعلیم محکمې مشر مجید ګل مشال لډیو ته وایي سکول د کډوالو نه خالي کول زموږ نه بلکې د پولیټیکل انتظامي کار دی.
د
منځنی کور میں مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ وصال خان خٹک مشال لڈو توائی په مسعود آباد کې خلکو ته دوی د تعلیم سہولت نشي ورکولې ځکه چې د مسعود آباد په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي، په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه هیڅ داسې ترقیاتی کارونه نشي کولی. د مسعود آباد ځایي خلک وایي تعلیمي بنیادی حق دی او که حکومت ورنه کړو نو احتجاجونه به پیل کړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غږی د خیبر پختونخوا د بن اوسیدونکو د ښار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت لامل شکایت کوي. دوی وایي باران چې د خدای رحمت دی د دوی لپاره ځکه زحمت شي چې له ښار د اوبو د نکاسۍ مناسب بندوبست نه دی شوی. د دوی په خبره د سیمې نه د کامی او صوبایي اسمبلیو ممبران د پرمختیایي کارونو د پیسو او د هغوی د استعمال پر سر په خپلو کې په جنجال اخته دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا ضلع بنو ښار اوسیدونکي ګیلمن دي چې ښار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د ښار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د ښار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډز راغلي نو د بنو نه د کامي او صوبایي اسمبلۍ غړي د یو بل سره د ترقیاتي کارونو په فنډز په جنجال دي او د ښار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلی چې له وجه یې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وایي
خانا جی گل منوم دا لوی تکلیف تا د شمماد خان تمیر سول کای دورانی صاحب تمیر سول کای چې تاسو خپل سیاست سره کای خو په میون شه د خور غریب خلق مچ ته یی د کیم پندینا چې بانی د پر شوې دي دا سړک د نالی دا پندینا د په بانی باندې استعمال شي په دې نالی نه ګنګیر چې ګړي پر اورې شي ګنګی غونډې پرته دي
زه نه ملا کلانی مش خو ول چې پیټی ول وچنج رو والی خو چنج می رسته شایونه لید هغه سړک پانا تا باشل ایروډه خدا سه خال دک نه چریشکه تا پکړل او گاډیون یا تا پکړل ته می دا خطه تا وګور دم نه چی کړه دی پشه او دی خپل شه سرا ورته شوې دی چې یې جوړای خپل وته چې نو وې جوړاوې دا مل تا په بانی درا خمو کو
وهاب خان منو مادو ایم پی ګونو چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروت دی بیگامه بيدار دا میر ردی تا یو وڑی کا غنده فریاد کای چې دی خپل کیم دا جنگ جګړه شری کړی رو سیاسي دا جګړه په الحال باندې خدا کیم فاندینا چې رغلی دی دا فاندینا رب میر دے پر استعمال شي
فدی اړه مو چې کلا د بنو نه د کامی اسمبلی غړې او وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړې شاه محمد سره خبرې وکړې نو دوی وویل د ښار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوڅې به جوړې شي. اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل ښار دی او ښار ته راتلونکي ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي نو د ښار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي. منوسیان غوښتنه کړي چې کمې پیسې د ښار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوې په هغې دې زر کار پیل کړي ځکه چې د دوی په وینا د ښار سړکونه او کوڅې په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اوریدونکو، که څه هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او په دغه اړه په سیاسي او ټولنیزو حلقو کې بحثونه هم تاوده شوي، خو پوښتنه دا ده چې په اقتصادي توګه دا څومره ممکنه ده چې دغه سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګړې کړل شي او یا هم د یو خپلواک کونسل حیثیت ورته ورکړل شي. پر دې موضوع مجید بابر رپورټ جوړ کړی دی.
د تیرو څو میاشتو نه د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزي انتظامی بهیر دی ورګډې کړل شي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي. د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
دلته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدی شي. بلکې دغه کمزه کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې که ساينټیفک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي نو دا دومره زیات اکنامیک اکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریض د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنٹ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنٹ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو وو پکی د گورنمنٹ هاوس لپاره امریکای ورکړي، نو د پاکستان سټیټ جوړېدل شروع شو. بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضه او چنده ورکړه، نو سټیټ جوړېدل شروع شو. بیا د عالمی بینک سره او نورو بینکونو سره معاهده وشوه چې لانګ ټرم سافټ لون ورکړي، نو هغه د سټیټ جوړېدل شروع شو. د سټیټ د جوړېدو صرف ٹیکس ذریعہ نہیں، دا ہم وی چې د پاکستان حکومت هغوی ته یو بجټ ورکړي چې به تاسو مونږ ته واپسي کوئ. هغه دې د بیروني بینکونو نه، عالمي ادارو نه، ملکونو نه قرضې اخیستی شي. د هغې سره د ټیکسیشن سیستم دپاره یو موریټوریم کېښودی شي. دومره وخت پورې به تاسو دومره کم ټیکس ورکوئ، د هغې نه پس به تاسو د پاکستان مطابق ټیکس ورکوئ.
بلخوا د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د استازو مشر حاجي شاجي ګل بیا وایي چې د قبایلي سیمو انتظامی حیثیت نه یوازې په اقتصادي توګه ممکن دی، بلکې دغه بدلون به پاکستان ته ګڼ شمېر اقتصادي ګټې هم وروبخي.
15 میلیون زموږ آبادی زیاته ده، چې مونږ صبح سره ځم شو نو صبح ته هم فائدہ ده. انرسی اوارډ کې به حصہ ته زیاته ملاویږي. که مونږ ځان ته صبح شوم نو انرسی اوارډ کې جی هم مونږ ته به خپله حصہ ملاول شروع شي. بیا زموږ بارډر کم انکم دے واغل قانونی شي، اغا زما په اندازه باندې کم سے کم تو ورځ د 100 کروڑ روپے نه زیات راځي، چې 3 ارب روپے میاشت شو د کال
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبایلی سیمو د سیاسي، پارلیماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اردوونکو، پرون په جلال آباد کې د ښځو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړ. نوموړي غونډې ته په وینا کې پر افغان میرمنو غږ وکړل چې د خپلو ماشومانو د تعلیم او تربیې چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو.
سره له دې چې د مارچ 8 نیټه د ښځو له نړیوالې ورځې سره نومول شوي، خو په جلال آباد کې دغه نړیواله ورځ د مارچ په 6 نیټه ونمانځل شوه چې په ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو سره هم په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی په خپلو خبرو کې له ټولو میرمنو وغوښتل چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره دې په خپله غېږه کې ماشومانو ته سالمه روزنه ورکړي.
چې د ټولو ستونزو سره سره یو ځل بیا د ښځو ورځ په افغانستان کې منزل کیږي. ښځه د کورنۍ اصلي پایا ده او دغه ښځه د چی د هیواد د راتلونکي لپاره سالم ماشومانو روزي. یو بریالۍ ښځه کولی شي چې خپل روح، ذهن او جسم ته پاملرنه ولري او د ژوند
دغه غونډه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له اړخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی له دولت نه وغوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې دې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هغوی ته په سیاسي، ټولنیزو او د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړی شي.
پرمختګ ورکی او لای پیاوړی کی نن په خار کې ډیر امکانات دي. مونږه باید لرو پرتو سیمو خزو ته دغه زمينه برابر کړو ترڅو وکولې شو چې سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، اقتصادي برخه کې د ټولو لاسراوړو ناغي بهرمن شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دوی هڅه کوي چې په شرایطو برابرې خزي په دولتي ادارو کې په کار وګماري. له غونډې وروسته بی بی ګل غنی سره له کابله راغلي پلاوی د ښځو د لاسي ګنډلو د هغه نندارتون څخه هم ننداره وکړه چې د دغې ورځې په مناسبت جوړ شوی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د سحر 9:30 بجې کیدونکو د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
امریکا له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي کنه د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د خالی په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې به د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. عوامي نېشنل ګوند وایي وخت راغلی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. د یاد ګوند یوه مشره بشرا ګوهر وایي یوازې د پښتنو په سیمو کې د سخت دریځۍ خلاف عملیاتو سره بدامنی نشي ختمېدلی. د بلوچستان صوبایي حکومت ویلي په دې صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي چې پکې د غیر فعال سکولونو او نااهله استادانو خلاف کاروایی کوي. په دې وروستیو کې ترسره شوي یوه سروې وایي د قبایلي سیمو تر څنګه بلوچستان صوبه هم د تعلیم په څانګه کې تر ټولو شاته ده. نن د انډونیشیا سرخار جکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د تنظیم دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه چې پکې د پاکستان نمایندګي صدر ممنون حسین کوي. د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت وایي په دې غیر معمولي غونډه کې د نهه څلوېښت غړي هیوادونو نه علاوه د یو شمېر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو استازي هم ګډون کوي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرخار بغداد سره نږدې پرون یوه ځانمرګي موټر بمي چاودنه کې لږ تر لږه اووه څلوېښت کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي. پولیس وایي برید کوونکي هلا ښار ته د ننوتلو په لاره کې د ګڼې ګوڼې په منځ کې یو امنیتي پوسته په نښه کړه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې. او نیټو وایي یونان او یورپ ته د تلونکو مهاجرینو د مخنیوي لپاره په اژي سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د نیټو د مشر لخوا ویلي ځواکونه به یې د یونان او ترکی په سمندري حدودو کې کار کوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د سلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروستو امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي، خو عین په اخیری موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړو او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشي کړي تر هغې مذاکرات کېناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل دپاره د نورو ملکونو تر څنګ پاکستان خپل پوره پوره کوشش کړی او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابۍ لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې. د دې تر څنګ ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړې او اته شپېته کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. دغه لړکی ایکسپریس ورسپانه د نوموړي د خلیلی کی چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان اوبیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداریه مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی، خو وروستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه ده چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د زنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. اداریه اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد دپاره اقدام ماتوشي، د ججانو سره سره د پولیسو وکیلانو او نور خلکو هم په خشان روزنه وشي نو ورسره به ډېرې مسلې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه بیا په قطر کې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ شوې د وی وروستۍ لیدنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې یې له فرخندې صدا اورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په راروانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلې دي. الجزیره لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري، او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد په راروان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواده ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري، او دا ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې آرامه ټولنه کې ژوند وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ناټو له ترکیې اروپا ته د کډوالو د تګ د مخنیوي په هڅو کې خپله ونډه زیاتوي. دا خبره د ناټو سرمنشي پرون په داسې حال کې وکړه چې ټاکل شوی د اروپایي اتحادیې مشران نن د بروکسل په غونډه کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه مشران په ترکیه وهڅوي چې په پراخه پیمانه هغه کډوال ومني چې له اروپا ایستل کیږي. نوریاس نوري تفصیل لري.
ناتو وای د ایژې په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي ترڅو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وای ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نورې کشتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کشتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي او ځای شي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې ده نن دوشنبې په بروکسل کې جوړه شي. په دې سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي ترکیه د هغه تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې لاسلیک شوی او د دې هیواد د همکارۍ په بدل کې له انقرې سره نغدي مرسته کیږي. خو له دې سره سره دا اتحادیه وایي چې اوس هم له ترکیې ډیر کډوال یونان ته ځي. په تېره فبروري میاشت کې هره ورځ نږدې 2000 کډوال یونان ته تللي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې له 400 زیات کډوال چې غوښتل له ترکیې یونان ته ځان ورسوي مړه یا تري تم دي. د هغه کډوال دي چې په غیر مناسبو کښتیو کې سفر کاوه. د ترکیې رسنیو دغه راز پرون د شاوخوا 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړ. د اناتولیا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې ساحلي ګارد د اوبو په غاړه د دیم ښارګوټي ته نږدې 15 تنه نور وژغورل. د ډوبو شوو کډوالو هویت تر اوسه نه دی معلوم.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې پر خپله ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د تصویر پر ځای تشه توره صفحه خپره کړې ده. په داسې حال کې چې ډېری افغان میرمنې په عام مظهر کې له څرګندېدو او پر رسنیو د خپلو تصویرونو له خپرولو څخه ویریږي. د یو این ڈی پی چارواکي د ښځو ناوړه وضعیت ته پام اړول د سمبولیک اقدام هدف بولي. احمد تکل په خپل رپورټ کې د هغې میرمنې کیسه راغستې چې د یو این ڈی پی پر ویبپاڼه خپره شوې او د تصویر ځای یې تشه توره ده.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ڈی پی پر خپله ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د دردونکي کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یوه تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشرې په مستار نوم د یوې 19 کلنې ننګرهارۍ پیغلې کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپلو ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یوه نږدې خپلوان سره کوژده شوې، ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربره زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بیل نظر لري. ګلبشره خپل پلار او تره ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغو دا خبره مني، خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشره د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یوه خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو این ڈی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بې اسرې نجلۍ د مروې فضلي په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي، خو ورته ویل کیږي چې د هلک په نشتوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغو ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده، خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینۍ مرستندویه و وایي هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تباشي.
وارخطا غوندې وه، ځکه کورنۍ مشکلات دي او بل دا چې زه به آینده کې ونشم کولی چې بل چا سره نکاح وکړم. یعنې تاسو باید دغسې لارې نه استفاده وکړئ چې دا بالکل پوه هم نه شي چې موږ دولت تعریف شوي یو. نو دا ډېره ویریږي، لکه چېرته دغه موضوع راګرځېدې شي کېدای شي کورنۍ جګړې لامل شي.
ګلبشره وایي چې اوس یې وضعیت ډېر ښه شوی، ځکه خورا لویه ستونزه یې له مخې لرې شوې ده. نوموړی خوشحاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپله خوښه د ژوند د ملګري د غوره کولو چانس لري. مګر له دې سره سره پوهیږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګلبشره نه غواړي چې حقیقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، پاکستانی ډان ورځپاڼې په هغه هیواد کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د مذهبي خلکو هغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې پر ورځ یې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د خبري ادارو پر دفترونو وکړې، ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. د لیکنې تفصیل تاسو ته ورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارام حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سختدریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي، اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېعزتۍ یې وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره په نښه کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادري د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته و نه ښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادري د جنازې مراسمو له نیغ په نیغه خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکنه کاږي له دې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو ازادۍ ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګرانه لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبري ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونې او بې پرې واوسي او پرېنږدي چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغېزمن شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او سموردن کو ستونزې او سرکار خبرونه درته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي چې که څه هم دا مهال د بې کوره شو خلکو خپل سیمو ته ستنېدل پیل شوي دي، خو د دوی په خبره حکومت له پکار دي چې د دوی په سیمو کې د ولس لپاره کاروباري هلې ځلې هم پیل کړي. د میرامشاه او میرعلي بازارونو بیا رغول او دې سره سره دې د کاروبار لارې هم برابرې کړي، خو حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم عملي ګام نه ندی پورته کړي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نن زار په دار ګرځي د چانا څری په نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکی میشته د خپل ازاله روکړې شي.
د میش سمرا سامان ټرن ګډر سیمټ دا دونې چینې غړي د ټول د خور سره ملاو شو. ا دې میش معاوضه زنه غوړي چې د میشته معاوضه ملاو شو
یا تمیراتی یا سکولینا بدول دی یا سپتالیا بدول دی یا ورسراجی کمت دی بزورا بدول دی آغا دا دی عوام پا منشا بنده دی عوام پا مرزی بنده دا آغا چیار وشی.
په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
ضرب اعظم عملیاتو وروسته د ژوند د نورو برخو په سیر د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغیز غورځېدلې. شمالي وزیرستان کې ټول بازارونه د کاروبار په حواله ډېر ګرم و، خو میرانشاه میرعلي او د تاخیل کې نړیوال کچ کاروبار روان و چې د افغانستان او پاکستان تاجران یو بل سره تړلي ول. خود عملیاتو وروسته د غلطانه یوازې کاروباریان متاثر شول، بلکې د دوی کاروبار او بازارونه منډې هم د منځه لاړې او اوس شمالي وزیرستان کاروباریانو د خپلو توانونو ازالې او بیرته کاروبار شروع کولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې. شمالي وزیرستان انجمن تاجران تحصیل صدر زین الله وایي ټول سامانونه یې له خاورو سره ګډ شوي.
د میش سمرا سامان ټرن ګډر سیمټ دا دونې چینې غړي دا ټول د خاورې سره ملاو شو. ا دغه میش معاوضه زنه غوړي چې دغه میش معاوضه ملاو شو. ګورنر صاحب اعلان کړه دا مثال چې عرب اعلان یې کړه دا، خو میش دا وایي چې میش نه دا لستینه باقاعده وغوښته شي او میش دا وروغوښته شي.
دا تاجرانو په وینا میرانشاه میرعلي او دا تاخیل دیګان کې قریبا سور لزره دوکانونه او مارکیټونه وران شوي چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو لک او یا ارب روپۍ تاوان وراوړېدلې او اوس د ملک د نورو برخو تاجرانو ورباندې قرضې اوړېدلې. په دې اړه د شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پایو خان وای
میر اندازه ده مصره چه سره دی کنده ده دندور ده دیر لزره ایده که مصره لشتینه اشتا سلشتینه حکومت اطلالی دی امیر آور که و میش بنده ده خواه کرزی دی ده پنجاب پلا میش ده پا کری نکشنی کرزیر نغوری ده کچه نرسرسی پنجاب نرسی چه میش ده پلا مزام ملاو شی ده مربانی ده وکو حکیم سامند بولا پا مکاوی ده مربانی ده وکو چه ده پزر نظر سی میش دارو کچه کم به اسپایر نوی.
یو بل تاجر شیروالی خان وای په دې اړه یې د هر قسمه دولتي لوړپوړو چارواکو سره لیدل کتل کړي، خو ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوې.
نن زار په دار ګرځي د چا نه څه روپۍ نشته چې یا څه په اصول کې یا څه کاروبار پې وکړي. میشته د خپله عضله روکړی شي، میش ساخت په خودبکلیفي او ساخت په خوري بزوري نه مړنګ شول، بلکې هغه بزوري نه سامان یې هم په شي وړه په شي خرڅېږي. دا میشته زر نه روکوي چې لارې روډاکېږي میژې ویني.
د شمالي وزیرستان متاثرین قومي کمیټې غړی دیدار وزیر وایي که څه هم د شمالي وزیرستان بازارونه بیا آباد شي، خو د غلطه چې د اوسېدو لپاره کم شرایط کې ښودل شوي، د هغې په رڼا کې بهرني تاجران د غلطه د تجارت لپاره نشي راتللی.
میرانشاه میرلی شي لوی لوی کاروبار چې هغه شو مقامي کسون وي، هغې سره و د پکتیا پکتیکا د افغانستان پټنر و، د ټل د پړه چینار پاکستان د نرې برخې پټنرونه وي. د کوم شرطي نه چې تړلی شوي دي، چا یا تو ورته ژوند د وطن کارډ رو د په جیب شوي یغلون د ژوندو دروي نرده. خو ظاهره خبره ده چې به وزیرستان نه د باندې نه څوکتلی شي، نه و د ټل نه څیکوتلی شي، نه د پکتیا پکتیکا نه څیکوتلی شي. وزیرستان ته د لاهور نه کاسر روان شو، د کراچۍ نه کاسر روان شو، سیټونو رتلل چې د کوم کاروباري خال دی او په دا شرطي نه لوند کاروبار ونه شي کړی.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر او پولیټیکل انتظامیه لاړخه د شمالي وزیرستان تاجرانو ته د بازارونو او مارکیټونو د بیا جوړولو یقین ورکړل شوی چې دا مهال د خدي او میرانشاه ګوره قبرستان په مقام باندې واړه واړه مارکیټونه جوړ شوي، خو ځایي خلک او تاجران غوښتنه کړې چې تر څو میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه په خپلو ځایونو نوي جوړ شوی او د دوی توانونو ازاله نوي شوی، د غلطه د هغه پخوا په شان کاروبار ممکن نه دی.
د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو دا ستونزه چې په سیمو کې ورته د کاروبار کولو څه ذریعه نشته، او حکومت آیا په دې لړ کې کوم اقدامات کوي او که نه؟ مې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړي محمد نذیر مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل. نذیر صاحب، په شمالي وزیرستان کې که یو خوا ولس ته دا تکلیفونه دي چې د هغوی کورونه نشته، د هغوی مالونه تباه شو، خو د هغوی کاروبارونه هم تباه شو، آیا داسې څه پلان حکومت لري چې کله دوی خپلو سیمو ته ولیږي کاروباري هلې ځلې دغه بازارونه به آباد شي؟
اصل خبره دغه دو چې تو کومه خبره وکړه چې موجوده چې شمالي وزیرستان ټول کال میرانشاه بازور دی که د میرعلي بازور دی، دا خو مکمل ختم دی که نه؟ خو چې بازور ختم شو دغه سره کاروبار ختم دی. پلانینګ دغه دی چې فی الحال موجوده دوه ځایونه پوتې دي، شوال علاقه او د تخیل علاقه، چې په دا باندې فی الحال آپریشن شوی دی. انشاءالله امید دا چې په نږدې ټیم کو هغه علاقه کلیئر شي. د میر د ګورنمنټ نه دغه مطالبه دو چې شمالي وزیرستان تقریبا 90% علاقه کلیئر دو، دا آی ڈی پیز دا د ګرمۍ موسم روان دی، دا واپس خپل خپل علاقې ته ولاشي. چې کله علاقې ته واپس شي، لکه څنګه چې دوی په باندې کې خیمې لګولې دي، په کریئر کورونه نیولې دي، خپل کورونه کله خیمه ولګوي، دا څه مشکله خبره نه ده. باقي د ریهبیلیټیشن کارونه چې کوم دي، یا تعمیراتي، یا سکولینه بدول دي، یا اسپتالیا بدول دي، یا سراجی کی مدد دی بزرگ بدول دی، آغا دا دی عوام په منشا باندې، دی عوام په مرضی باندې دا آغا چار وشی، چې دی عوام په مرضی باندې وشی، نو په دې کې او پر تلین کې واقع آغا اختلافات، آغا معاملات ابو خاتم.
بیا د خبر کوم چې آیا د میرامشاه او د میرعلي بازار د بیا رغولو د پاره چې حکومت کوم اعلان کړو چې دومره دومره عرب روپیا به دغه تور کو دا به جوړو، نو اغه باندې به کار کله شروع کی؟
دې پر حکومت کې کوم اعلان کړای دا چې کوم کیر ډیمیج وي، هغه پر میزه 1,60,000 ورکوي، چې کوم کیر مکمل تبه شوی 4,00,000 ورکوي. دا باندې د میر تقریبا دیوان میاشت مخکې میټینګ وشو په اسلام آباد کې. نورمو یو ویل اگزامپل ورکا چې یو د خشته لرې د بانو نه چې زه شوه تر را، نو یو لرې موته په 75,000 باندې 15,000 خشته موته راسي، نو دا ته میر استیمیټ ولګوا، نو په دې باندې تقریبا یو کوټانه جوړیږي 4,00,000 په باندې. نمبر ون خو دا خبره. سیکنډ خبره د بزور خبره دغه دو چې بزور کې خو د هر چا خپل ملکیت دی، دا څه کا سوچ تا چې هغه مکمل مرکز نه دی، سو سود دي کني نه وی چار په نیم سره دي کني چار اتیا دي کني نه دی. زخ پلا مور یا و دی او مر یا دا دو چې ټیک تو یو پلانینګ د جوړ شي، چې هغه بازور کې مثال دی یو یا روډی را تر وی یا یو ترتیب ته جوړای، باقی نور چې هر سړی د خپل ملکیت په توګه کې چې په ملکیت باندې یو سړی یو برګین جوړوي، یو سړی د کپڑے مارکیټ جوړوي، یو سړی چې کی مدو کنه هغه جوړوي، یو سړی هوټل جوړوي، نور هغه خلک په مرزي باندې دا دی هغه مرزي دا بالکل پښته دا هر کوچ په خپل مرزي باندې څوک دې کپڑے مارکیټ جوړوي څوک چې کیما دکانه برګین جوړوي څوک آټا جوړوي څوک څه جوړوي چې هغه په مرزي باندې وشي نور په دې کې دا د خپل قومي اختلافات نه رېني او د مزکه یو بل مزکه حق تلف کیږي
نه اوس ملک صاحب دا خو هغه خبرې دي چې حکومت هم کوي او تاسو هم کوي عملی کار او دغه اولس غوي چې بس ته یو نیم دوه کال او شو مونږ در په در یو دا به کله دا شروع کیږي
کله خبره دغه دو چې دا خبره لکه ته چې کوم سور کې دغه ته خو میش ټول دا لاس زرا تقریبا لاس لک حال کا ایډی پیز دی او څه خلک په ناس کې پوته دي دا ټول دې خبره ته پسوچ کې دي په خپل ځد ته پسوچ کې یو چې آیا دمرا خان کې قرباني وېتلا دی مرګ دې پر دې امن دې پر دې شمالي وزیرستان ای بچی نه وانځه تر بډا ته وسوا هر سړی دا قرباني وېتلا چې امن دې پر خپل کورینا ډاک فریش ول کنه نن دا خبره ته خپل فکر ماندی یو چې ایا دا خال کو دې په عزتمنه طریقه سره کله واپس لاشي نو چیف آرمی اعلان کړی چې تقریبا زر تر زر میش د مطالبات او چې د جن مقصد د خال کو خپل خپل راکې ته واپس شي بلکې چې څومره کارونه دي هغه د هسپتال متعلق دي کا د پبلک هیلت متعلق دي کا د ایجوکیشن متعلق دي کا د روډینا دي کا هغه څه کې مد بزوري نه دي هغه د پولیټیکل انتظامیا ور سره د عوامي کمیټي ور سره چې کې مد د افاکارمی کمیټي دا د یو مشوره جوړه کړې مشوره مطابق
تاسونه د خلکو د تمه زکه زیات دي یو خو تاسو تعلق په مرکز کې د واکمن حکومت سره دی دغه ګوند تاسو غړي دغه ګوند لموټ ورکړی دی دغه وزیر اعظم سره د ټولو سره تاسو ذاتی تعلقات د دین علاوه د شمالي وزیرستان غړي دا خبره مونږه ار و خورو چې وزیر اعظم اعلان کړی دی او هغه اعلان کړی دی نواز شریف اعلان کړی دی راحیل شریف اعلان کړی دی اعلانونه کیږي خو اولس دا وای نذیر صاحب تاسو بم خبر یی چې مونږ په سترګو سره وینو
بالکل دا حقیقت دی پدې کې شاک نشتا دا ته چې ما خبره کې حقیقت خدا نه راي چې قضا د خپل ځل هو بس وستر نشي کنه دا و مو غاوی نو رمو په ځکه خو ډېر گیلې دي ډېر صدی خو به هر حال قضا ډېر فریادونه وکړ ډېر جنا وکړ د مو کومې کو دې مو خوان دې مان دې چې ته دې بکه خلک کوم بکس کنه ته چیرې لور شي کنه نو هغه حالات چې وینې یا په شال په دا قسمه قسمه د بانو په اس پاسه لکه کې خیمه وکړي او وړوړو بچون چې وروځي زمي خوان دي مندر وروځي کنه دا دې برداشت نه بهر خبره وکړه چې پچا کې اسلام مسلمانۍ وي پښتونوي کې وي کنه دا دې دغه نه بهر خبره چې برداشت شي خو به هر حال امتحان دا په میر بند الله پاک رسول الله دی
اوس ګوره نذیر صاحب ګوره ولس یو دا وای چې مونږ کله راتلو مونږ ته ویلو چې دوه هفته کې به واپس راشي نو مونږ ټول خپل مال مویشي پرې خو د شمالي وزیرستان د هرې کورنۍ د ژوندارو مدار په ګډو بيزو په غواګانو په میګوځي هغه پاتې شوې دا غیم څه معلومات نشته کورونه وران شو په کورونو کې مالونه اسبابونه ختم شو دا غیم څه حساب نشته آیا تاسو حکومت ته دا وایي چې د دغو مالونو او د دغو مویشیانو کم یو سروې وکړي د بازارونو سروې وکړي د کور سروې وکړي د دینه چې مالونه پاتې شوې دا غي سروې وکړي
زب بیا دا خبره تر درمه چې څومره خبره دي چې دغه خبره ټول اصل نه چور دا غدا چې د خلکو په اصل ورشي نن ته تر یو کور جوړی یا سموي مثال درکاو یو کور دا یو ټکا دور 40% ټکا دور وخلي ٹھیک شولا تو ته یو کور چې زجوړ کا صحیح کته په خپل کور جوړ کې زه دا خبره کار چې خپل عوام دلو شي خپل کور دا خپل جوړ کو 40% دا ټکا دور وخلي 8% دور دا دې اونر ته ورکو مانه کې مکان ته دا ور کوچ دا دې پیسې خپل کور خپل نقشه به خپل جوړ کا نو هغه تدې فائدې چې په خپل چار باندې هغه خپل او چار روانه کو پابند مو تمه واته 40% ګټه وشي دا څنګه چې تکي خبره کې چې مال مویشي یا کور کې څومره سامانونه دي کنه اوس پات کړی چې خلک خو پاسر ورشي نن خلک چې کوم دار پدار نه خلک نه ده تل کنه ته د خپل کور څخه پاتلې چې موږ کور بنته څه شي دي کنه یم کور ته باد نه ده تابا یم مول مویشي ختم دي نه دي ختم دي مو دي کوم که سامان شته او کنه شته هغه ور پاتلې چې دې د خپل خپل راکې ته خپل خلک واپاسي پانه بعد یو اور میاش بعد یو داسې کمیټي جوړ شي چې ا دې اندار امندار کسونی چې ا دې پولیټیکل انتظامی نه خپل انتظار جوړ شي د عوامو نه خپل جوړ شي چې هغه سر په غیپه موجودګی باندې سر وشي هر څه خپل سترګ وې نه پانه بعد چې کیمو دو ان شاء الله ګورنمنت مخلص ده خو داس مخلص چې خلک په موجودګی باندې چار وشي کا دې خلک په غیر موجودګی چار وشلا زه چې په دې کوم وخت سره اختلافات ورشي چې د خلکو په هغه چارې باندې خوشاله نه وي په خپاوي
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 سلور سوال 22 یولس سلیریش یو سلو یویش. مهربانی وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش زیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلشه.